آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم خبرونه تشریح کړي. ل ترکی سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپي دا موضوع مودلته د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې د سیشن بی پورس د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشي پلاوي ترکی ته ولاړ. ترکیه چې د طالبانو حکومت د نورو هیوادو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلې، لاغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماتانو هلته کار پیل کړی او په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو کوربه نه ده. د مولا برادر په مشي پلاوي په افغانستان کې د پانګونې په پار په ترکیه کې په یوه غونډه کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې د ترکانو پانګونې ته څومره زمینه برابره ده؟ ستونزې څه دي؟ هیلې او امکانات څومره دي؟ په خپرونه کې به دا سوالونه له میلمنو سره شریک کړم. د دې بحث لپاره مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد جونس مومن ته بلنه ورکړې ده چې د مولا برادر په مشي پلاوي سره ترکیې ته د سیشن بی پورس ولاړ. د بحث اقتصادي برخې ته د کتنې لپاره مو د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزي ته هم بلنه ورکړې ده. د قضیه سیاسي اړخ به تر ډیره د امریکا د ویسکانسن پانتون د استاد نجیب آزاد سره وڅېړو. همداراز به سیاسي اړخ د چارو له کتونکي سید زاکر شاه سادات سره شریک کړو. د میلمنو هر کله کوم، البته ځین میلمانه لا تر اوسه پوری په خبرونه کې نه در سره وصل شوی، یغ میلمانه سره سره دي لغو سره په بحث ته دوام ورکړو. آزاد صاحب، خبرونه ته شرح لې د ترکان ساس په باور ل افغانانو څخه وړي او طالبان له ترکی څخه وړي.
سلامونه درنښت تاسو میلمنو اوریدونکو ته. د ترکانو د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې که څه هم په تیرو شلو کلونو کې مخامخ اړیکې نه وي، لکن یو ډول غیر مستقیمه اړیکې وي. هغه ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې څومره نظامي بریدونه چې طالبانو په ائتلافي ځواکونو باندې یا د ایساف یا د ناټو په ځواکونو کوله، د هغه څخه ترکیه مستثنا او په ترکیې ځواکونو باندې بریدونه نه دي سي. او د دې تر څنګ په دغه اواخرو کې کله چې د متحده ایالاتونو ځواکونو د وتو بحث راغی او د هوایي ډګر د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې بحث رامنځته شو، نو هغه ته هم ترکیه مخته راودانګله او د پاکستان په منځګړیتوب طالبان سره هغه مهال خپلې اړیکې پیل کړې. بیا په تیرو دوو کلونو کې ولیدل سوله وخت نا وخت ځینې وختونه چې د طالبانو مخالف سیاسي ګوندونه یا هر نوم چې ورکو الله به سره راغونډ سوله د جنرال دوستم او مخکې خو د خلکو په ګډون باندې، نو هغه ډول چې یو توقع و چې په دې هیواد کې یا د هیواد ل ادرسه به پراخې غونډې دی ولري، حتی لارینو پورې هغه اجازه هم هلته ورنه کول سوله. بیا د سفارت هم تعلیمات سفارت هم وسپارل سو. خو تر ټولو مهم بحث چې راځي کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو د اړیکو بحث راځي، هر هغه ناسته چې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ په مستقیم ډول سوې ده، دا اوس یو نوی وړاندې شټام وست په دوحه کې د سر ناسته وکړه. دغه سفر همیشه په خپل سفر کې ترکیه همیشه لغلې ده. ټام وست تل ترکیه ته لومړی تللی دی، هلته نه یوازې چې د افغانانو سره کاغه سیاسیون وي که تجاران وي، بلکې د ترکیه د دولت سره هم کتلی دي او د افغانستان په قضیه کې ترکیه یو ډول خپل اعتماد یې اخیستی ده. دا امکان لري چې د امریکا د مخالفت سره سره د ترکیه د مولا برادر قربتوب کې به داسې آل کې چې د طالبانو پر ډیری مشرانو د مولا برادر په ګډون باندې د سفر نوک بندیزونه ستا. اوس ترکیه د طالبانو سره څه غواړي؟ لومړی ټولو مهم بود هم دغه دی چې په تېرو سلو کلونو کې خو د دې اړیکې خورا ډېرې وې، یو بریک پر دې نه دی شوی. دوم بحث دا دی چې ترکیه په افغانستان کې لکه د سیمې نور هیوادونه خپل نفوذ غواړي. ترکیه هغه لکه د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان څخه په ورته مال ویره لري، ترکیه هم دا ویره احساسولی شي. ترکیه هم د افغانستان ته نږدې هیواد دی، هلته ترهګرۍ ویره کېدلی شي. داسې ډلې چې په افغانستان کې وستا یا ادعاوې کېږي یا د خپل طالب د ترکیه په وړاندې کارولو امکانات شته چې د سیمې قدرتونه یا مخالف قدرتونه یې دا کار وکړي. لهذا ترکیه په تېرو دوو کلونو کې نهایت هڅه کړې ده چې طالبان سره خپلې اړیکې هر څومره چې دی وکولی شي همدومره ښې ولري، انعطاف ورسره ولري او دغسې غونډو کوربتوب هم وکړي، دغسې غونډې ورته جوړې هم کړي. لکن چې دین هغه سیاسي برخو یې همدغه ده، اقتصادي هغه لاسرونه به څومره وي، هغه به نور
مهمږي.
خو زه فکر نه کوم چې د افغانستان
مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومند هم په خبرونه کې را سره مل شو. مومن صاحب، تاسو هم شرحلی ترکیه ته ستاسو سفر څو ورځنی دی او تر اوسه مو له کومو کسانو سره کتلی؟
زموږ سفر ترکیه ته انشاءالله د یو خاص اقتصادي مقصد په موخه دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه غواړي چې د ټولې دنیا سره خپل مناسبات جوړ کړي. د افغانستان اوسنی حالت تاسو ته معلوم دی چې هلته امنیت شتون لري او د فساد پر وړاندې باندې جدي مبارزه روانه ده او د رشوت جوړ دی لمن دی تاسو دی او یو ورځ په ورځ پر ورکی دودی مرمحو کې دودی د کوکنارو کښ لمن ځتلې دی. افغانستان ضرورت لري چې په سیمه کې د یو ترانزیټي هیواد په توګه په سیمه کې د یو زراعتي هیواد په توګه هم د جنوبي اسیا لپاره هم د مرکزي اسیا لپاره هم د نورو د نړۍ د ټولو مملکتو لپاره غواړي چې خپل ځان خپل پر خپل پښو ولاړ یو هیواد یو اقتصادي هیواد جوړ کړي.
محمد سبو بخښم مخته دې سهيلو ارزوګانو ترش دا سفر څو ورځې دی او تر اوسه پورې له کومو کسانو سره تاسو کتلی؟
زرا زما دغه خبره ته نو په دې لحاظ افغانستان غواړي دلته په ترکیه کې زموږ افغان سوداګر ډیر میشتي موږ خپل د افغان سوداګرو سره او د هغه په ترکیه د سرمایه‌ګزارانو ته چې بعضی په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري کړي ده او نور هم هڅو چې په افغانستان کې پلو سرمایه‌ګزاري ته د مرکې د سفر موخه مو داده. زموږ د سفر مخه به ان شاء الله په څو ورځې وي. موږ غواړو چې د مختلفو د دې د اوتاق تجارت سره او د دې د مختلفو تجارانو سره وګورو او بیا هم غواړو چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي د اقتصادي شورا مشر او د ریاست الوزرا مرستيال سره د افغان سوداګر هم دلته په دوبۍ کې مشي ملاقات ولري او هم په ترکی سوداګر ملاقات ولري او چې څنګه وکولای شو د افغانستان د اقتصادي پرمختیا لپاره کې خپل ګامونه واخلو. څنګه کولای شو هغه ټکنالوژي چې پیلن په ترکیه کې د افغانستان کې سره کم دیږي سره کار خو د ترکیه د اقتصادي تجربه څخه څنګه کار واخلو. څو غواړو چې موږ افغان سوداګر په دې لښته کې دي چې خپل ځان ته د کوي پارتنران پیدا کړي او څو وکولای شي په سیمه او نړۍ کې افغانستان هم یو پرمختللی اقتصادي ملک
مومنسب په د دې سفر په ترڅ کې یوازې همدغه اقتصادي غونډې دي چې برخه پکې اخلي او کنه ځینې سیاسي غونډې به هم وي لزینو افغان
سیاسي غونډې نه سیاسي غونډې کې زموږ کم کار نسته. موږ یوازې اقتصادي خپل موخه لرو او ترتیب بداوي چې څنګه د افغان سوداګر چې په ترکیه کې و په د افغان د خلکو یا د افغانانو د ټول افغانانو غوښتنه دا چې څنګه وکړي سي چې محترم مجمله صاحب ته تشریف راوړي او د دې سره وګوري او دغه کې د ټول د افغانانو غوښتنه.
مننه مومن صاحب. سادات صاحب کتاسو ته راشم. سید زاکر شاه سادات له سیاسي اړخه د مومن صاحب څرګندونې مو واورې د مخکې آزاد صاحب هم خپل نظر ورکړ. د ترکیه او د افغانستان ترمنځ له اقتصادي اړخه څومره روابط ممکنه دي چې وده وکړي خصوصا په دغه شرایطو کې په فعلي شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو غډون کوونکو او اوریدونکو ته په ټول کې د خبرو لمخې نیتونه ډیر ښه کاري سپېڅلې کاري او د دې یو نیت د لودلو لپاره هغه لومړني قدمونه یا ګامونه چې ضرورت دي هغه په دننه هیواد کې دي او هغه دا چې یو نظام د مشروعیت د ترلاسه کولو نه وروسته کولای شي چې دا قدمونه اوچت کړي او هغه مشروعیت چې په دننه هیواد کې لا تر اوسه بشپړ ترلاسه شوی نه دی او نړیوال دی لا په رسمیت نه پیژني. یعنی دا یو ډول ماته دوګونی حالت کاری دوګونی حالت په دې معنی چې الټاله دا خبره خلاص نه ده په دنه هیواد کې حاکمیت یعنی مشروعیت خپل نه ده ترلاسه کړي په شکل چې لازم ده نه په نوی جرګه نه په جرګه نه په انتخابات نه په اهل حل حق او بل اخر داسې ګامونه او چت چوي دي. یعنی د افغانستان د راتلونکي د پاره دا خنیت ده ډیر ښه ګام ده خو شرط دا ده چې الته هم باید دغه مسؤلیت ترلاسه شي او ولس او چې کولای شي اول ځان ته داسې یو نظام کې وویني او په دې وویاړي ولس چې واقعي دغه نظام زما استازیتوب کوي. الته ډېر داسې ناخوالې لا شته دي خو زه دې ته په بد نیت نه وینم. دا ښه خبره ده خو شرط دا ده چې لومړیتوبونه ته باید سره اولویت ورکړي نو د ټولو په حیثیت د دننه نیمایي بدنه د حیثیت اوس فالج ده دروازې په خوين دومین د باندې باندې کار نشته تحصیل نشته بخنه
وایم مننه مومن صاحب دغه اړخته چې ساده صاحب اشاره وکړه په دغه اړخ باندې هم دغه د پلاوی چې لکابل ترکیه ته تللی دی فکر کړی دی
تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نن نه خپل لمنځ تللې د خامخه چې مشکلات په ولیدری نه خپل اقتصادي په سنځي تاسو وګورئ په د هرات څخه بیا د تورخمه پر تقریبا 1500 د زنجیرونه او د خلکو صغیر قانوني پیسې اخستل کېدلې ګمرکات کې تاسو په خبر واسه چې څه حالو ډېر د افغانستان پرمختګونه ډېر دي خامخا څنګه څه مشکلات په وی دغه د حل لپاره لارې چارې زموږ د معلوماتو لمخي شروع دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان پرمختیا په علمي ډګر کې په اقتصادي ډګر کې او په اجتماعي ډګر کې رامنځته شي ولې هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه باید د افغانستان د شرایطو مطابق او د سربایت رامنځته شي کچيري شرایط په نظر کې ونیول سي د افغانستان وطني شرایط او دا زه فکر کوم غیر ناممکنه کار دی موږ مدیر تاریخ هم په دې کې گواډي او شاهد دي چې د افغانستان شرایط ته سړی ورغی وسني شرایط باید په نظر کې ونیول سي ولی په اقتصادي دګر کې اوس زه فکر کوم چې زمينه برابر ده چې نړیوال هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي او دې ته څوک زه فکر کوم چې افغانان نو که موږ رسمیت پیژندل ته وګورو او نورو څه ته وګورو بل به موږ لاس تر ځنی لاندې نسو کښنه سال په دې خطر په افغانستان کې تقریبا 40 ملیون انسانان ژوند کوي دا ډوډۍ غواړي دا کار غواړي دا هرڅه غواړي د دې د بسین لپاره خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې ملاتړ لري چې څنګه وکولای شي د افغانستان خلکو ته شیرازي رامنځته کړي تاسو ګوري افغانستان د یو شه د افغانستان په سیمه کې اوس یو ثبات یو باثباته کرنسی لري امنیت تضمین دي د کوکنارو کښ نه پښکې کیږي دا هغه د غدي خو بیا هم موږ د نړیوالو د بنجیزو سره مخامخ تر دا اوسه هم زموږ پیسې په بنجیز کې پاتې دي او افغانستان سره نه تسلیمیږي او تر دا اوسه چې موږ انتقالات کوو یو ترانسفر کوو د پیسو په دې کې موږ ته مشکلات دي
آزادۍ په چپو کې پروګرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
آزاد چې د محمد صاحب خبرې مو واورېدې په ورته وخت کې که چېرته افغانان دې ته انتظار کوي چې سیاسي حالات به بهتره کړي شي نو د سیاسي حالات تر بهتري مخ کې آیا ممکن نه ده چې ځینې پانګونې را جلب شي تیره تقریبا یوونه مخ کې قزاقستان ته د طالبانو هیئت للی او هلته هم د افغان تاجرانو سره د قزاقستان تاجرانو د شاوخوا یو سل نوی میلیون ډالر په ارزش تړونونه لاسلیک کړل څه فکر کوي چا یې ممکن نه ده
شبا صاحب ګور کله چې د افغانستان سولوشن من انسان د تنوش بحث کیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې هر انسان مسولیت لري هر افغان مسولیت لري چې هغه افغانان سره نوښت لپاره حلې ځلو کې په ځانګړي توګه هغه کسان چې هغه قوه کې دي لکه کله چې فنی مسلکی بحث کیږي حقوقي بحث کیږي سیاسي اقتصادي بحث کیږي نو باید د منطق او دلایل او اواز مکني واقعیتونو پر ناکه بحث وشي په دواو باندې کار کیږي نه بل دې چې طالبان ګوره مخکې دا ونه وسوله مومن صاحب وویل چې د کراس پر رسمیت نه پیژندل کیږي نو لاس تر ځنه څه نه سره د رسمیت نه پیژندلو دلایل څه دي دلایل دا دي چې څه د نړۍ سره د افغانان سره په ولاړ نه ځي ته مکاتب نه خلاصې ته خلکو د کار اجازه نه ورکې مېرمنو ته د افغانانو په خوښه دولت نه جوړې ته دا کار نه وکړه سبات پر رسمیت پیژندل کیږي پر رسمیت خو نړۍ ته بند نه ده راشولې دا سمه پیژندل دغه باندې تخپل ورسول دوی هم بس دا دی کله چې تاسو نړۍ ته ځئ ازبکستان ته ځئ نور هیوادونو ته ځئ ترکیه ته ځئ کله چې اقتصادي بحث رامنځته کیږي هغه ناامنی هغه فزیکی ناامنی د ډیرو نړیوالو سره کمپنیو لپاره سرخوځای نه دی هغه په افغانستان کې چې له شل کونه کې سخت ناامنی ولا نړیواله کمپنیو ته وي هغه چې څومره ک 15 میلیون ډالر سرمایه گذاري کوي په یو پروژه باندې بیا یو لختر بس یو خپل سکیورټی مسافي حالته د نامي بحث راځي حقوقي نامي راځي که چې نن په ترکیه کې یا په ازبکستان کې ترکیه غوښته کمپنیو ته بلنه ورکړي چې په افغانستان کې پانګونه وشي مومن صاحب همدا اوس وایي چې چیلنجو مانده تاسو پرمونه کې تاسو د کوم قانون لمخ یو ته داد ورکوي چې سبا هغه دغه پانګه د خطر سره یا یا د قانوني ستونزو مخ کیږي هغه به د کوم قانون مخې کومې محکمې ته مراجعه کوي. طالب نن د دغه سترو پروژو د پاره د افغانستان د تجارتي محکمې په نوم باندې څه لري او کوي لري د کوم قانون له مخې پرمخ دی، ځکه هلته قانون نشته، کله چې اساسي قانون نه وي هلته وروشي قانون. او تر دې هاخوا کله چې موږ د په دننه افغانستان کې د زنځیرونو بحث وکړي، زنځیرونه نه وو امنیتي پوستې وي او ساپ تا نامي جوړه کړې وه، همدا زنځیرونه په طالب کې وه. د تلیفوني پایو څخه یې په زور د پیسې اخیستلې، باج اخیستی، د خلکو څخه اخیستی، دا جګړه نامي دا شیان رامنځته کوي. لاکن ته قانون اوس نه لرې، کله چې ته قانون د یوه کار لپاره نه لرې، ته په هیڅ عنوان په دوه فرمانو باندې نړیوال پانګوال نه شي جذبولی چې هغه راشي ستا په هېواد کې پانګونه وکړي.
مننه آزاد صاحب. د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزي هم په خپرونه کې د واټساپ له لارې راسره دی، خو د یو څه اوازونه ګډوډ نه سي، ځکه دغه واټساپ په سټوډیو کې راسره دی. حافظي صاحب ته مو زحمت ورکړی. حافظي صاحب محترم، ستاسو په باور دغه د ترکیه کې به د طالبانو تللې هیئت سرمایه گزار را جلب کړي، پانګوال را جلب کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي په اوسنیو شرایطو کې؟
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته یو درنو اوریدونکو ته. دا خو د اتاق تجارت د پانګونې د افغانستان لخوا او شته تاجران چې کوم چې په ترکیه کې شتون لري د دې لخوا دا سفر جوړ شوی دی. شاید هغه ترڅنګ د دې سیاسي موخې هم وي، خو تر هغه بریده پورې چې زما همکاران راته وایي د دې اصلي هدف دغه دی چې د اقتصادي رغونې لپاره دا اول ګام کې افغاني پانګوال پام راجلب کړي افغانستان ته، او دوهم ګام کې د ترکیې چې افغانانو سره علاقمندي لري د هغوی پانګونه هم په افغانستان کې راجلب کړي.
نو حافظ صاحب، تاسو هیله لري چې دا کار به وشي په دې اوسنیو شرایطو کې چې ځینې د پیسو انتقالاتو دا شان هم مشکل دی او په کابل کې واکمن حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
داسې چې یو خو اقتصادي منطق دی چې یو پانګوال خپل پانګونه په دې خاطر باندې کوي چې ګټه وکړي. خپله افغانان چې دوی په عاطفي لحاظ چې دا زما وطن دی او د وطن پالنې د احساس له مخې اوس دې تاجران دي چې ما سره کینی وایي چې په دا دوه کالونو کې $2 میلیون $3 میلیون مونږ ضرر کړي، اما د وطن لپاره دا زما دنده ده چې دا کار باید وکړو. دا خو خلک اکثر هم دننه په افغانستان کې هم پانګونه لري. سبا په 8 بجو باندې د شپږ بجو باندې یوه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې بصیره کیږي چې څونه د دې سفر مثبت عکس العمل سره مخامخ کیږي.
مننه حافظ صاحب. ساده صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو که څه مخکې دا خبره وکړله چې دغه ستونزې شته له د افغانستان دننه د قانون او نوري، لیکن مخکې چې مومن صاحب ته اشاره وکړه چې په ورته وخت کې افغانستان دې ته ضرورت لري او افغانان دې ته ضرورت لري چې پانګونه را جلب کړي، که یعنی سیاسي حالاتو ته باید انتظار نشو، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
ما مخکې مرزا نه وکړه چې نیت خو نیت دی، خو ډېر یعنی اول او دویم او دریم مرحله چې په خپل هیواد کې اړین دي هغه نه دي کړی، تلورم پاتې ته دي نه خیس کړي، یعنی غیر مسلکی حرکت دی. په دغه هیواد کې تاسو هغه شرایط او زمينه برابر کړئ دغه پر اساس یا تاسو کولای شئ چې نور او دنیاوالو ته هم بلنه ورکړي، یو مسؤلیت الته موجود وي، یو قانونیت الته موجود وي، یو نړیوال قوانینو په اساس نور ملکونو هیوادونو ته سره قراردادونه ورسپاري یا نور ته بلنه ورکړي چې د نظر په دغه قوانینو د نړیوال قوانینو سره
ساده صرف. خو که فرزن دغه اوس دغه هیئت چې ترکیه ته تللی دی، دوی تاجران او سوداګر ځینې قراردادونه وکړي او دې ته زړه شي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، بیا څنګه؟
په دې کې زه هیڅ غو نه وینم. ممکن ده چې داسې کسان پیدا شي، ممکن ده چې دا چون داسې یو ډول د افغانستان د سیاسي حالات ما ته په خپله ډیر یو چکمن حالت ښکاری په جمهوریت د سقوط سره سم منګه د سازشونه ولیدل مختلف لاسونه دي چې کار کوي او مختلفو تیرو په مختلفو نمونه باندې کار کوي امکان لري چې د سیاست هم وخدل شي لکن تر ټولو اړین او مهم ماوي چې دا چې په خپل امریکای سره د کین اصل بیا هم په قطر کې نتیجې ته ونه رسیدل هغه چا سره چې دوی تړون په خپل کړه دی هغه سره په نتیجه نه رسیدي بنا ان چې هغه سره تړون کړه چې په نتیجه نه رسیدي نو څنګه امید یا هیله لري دنه چې د وشه کوله نور دنیا وال په دې قامې کې د هغه لحاظ هم چې هغه ابتدایي قدمونه ډیر ضروری دي په دننه هیواد کې چې کم شرایط د فاره ولست ستانه تمریک تاغه نشه نه برابر یوته او بهر ټوب کې ما باید په دغه قانونو کې وو پیژنې را سره معاملې وکي یا ته بنسټ راته کېدی او څوک د وو پیژنې په کوم اساس وو پیژنې د کوم قانون پر بنسټ وو پیژنې نړیوال قانون ته تابع نه دی په دننه هیواد کې د اساسي قانون نه دی را پیژندل یو د تحصیلات او کار مسایل د نیمه بدنه د هیواد د فلج ساتل ده او د دې تر ټولو چې هغه ناخوال نه حل کې په دننه هیواد کې ټوب کې بهر چې ما سره یو معاملې وکوي یعنی دا نیت خدا اما غیر اصولی و غیر منطقی و حرکت دل بطبره
مننه حافظی صاحب محترم تاسو دل پر چې په خبرونه کې لاند وخت را سره یې سينو لتاسو په سپوښتنه وکم څه فکر کوي چې بیا هم په دغه شرایطو کې چې دغه ټول مشکلات شته کچیرته د ترکی سرمایدارو پانګونه په افغانستان ته راجذب شي مهم څه دي چې په کومه برخه کې د دوی پانګوال څوک وه چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي
اوس یو ته د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخوا کار کوي لکه ټریپل 7 یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي هغه په افغانستان کې د کجکی بند جوړ کړی دی هغه راغونی دی بیرته له سره ټولګینونه بدل کړی دی او دا ساحت کپاسټی دی بند زیات کړی تقریبا 2 میلیون متر مکعب او به زیات کې ځای جوړ دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه هیئت کې شتون لري او دوی سره هغه ځای کې چې یو څو کې ولې دا اساسي مشکلات کم چي دي تاسو کوي چې دا اقتصادي وده لپاره یو سیاسي مناسب بسټ ضرورت ده او نور ترکان به نه پیژم سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي او که کوي دي عملا کوي که یوازې خالي په خوله کې کوي ولی افغانان په خپله خو عمل ته دي او کاروبار کوي د دوی وطن دي که ضرر کوي که ګټه کوي خو کوم پیسې عمل ته دي کاروبار یې عمل ته دي کارخانې هلته دي باید کار وکړي او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته دی دا ولې مواد هر شي چې دي د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاک پورې او تر رسوان موادو تیل او غاز هر شي په ټول افغانستان کې پیدا کیږي او دا دي د سوداګرو له برکت
یعنی افیسی سے محترم افیسی سے بوپشی یعنی ستاسو په باور باید لاندغه افغان سرمایه دار سره چې په ترکیه کې دی او تاجران دي له دوی سره باید ځانګړي غونډه ونیش چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نش
خود دا خو یو تفصیلی بحث دی چې باید خلک چې دی سکتور په استازي تو حکومت سره باید دوی غیږی د قانون دی پابلک پرایو پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل مسکه سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ورکوي ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي خو ځوان په هر صورت دوام لري په افغانستان کې که حکومت رسمیت پیژنل شوی کنه پیژنل شوی بیا هم خلکو باید ضرورت لري پوشاک ته ضرورت لري مسکن ته ضرورت لري نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي په دې خاطر باندې
بله
نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجانو په مخ کې زیات دي لکه تاسو فرمایل افغانستان اوس مهال د بینلی سیف سیستم څخه بهر پاتې دي او په ان زمان کې د سیس څخه بهر پاتې دي د مالی سیستم د دنیا څخه نو قرضه نشي اخیستلای دي نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلد بانک لکه ایشن ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه په دې خاطر یو وزنه منبع چې دی د داخلي منبع شفانه دی او غوی ما عرض وکړ چې په چې له هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې سي او اوس هم مالته دی اوس هم تجارت کوي وسم په صنعت تقریبا سلور زره کارخانه دي سره د ستونزو وسم دوی تولید کوي ولګیا دي.
مانا نافذ صاحب محمد صاحب لکه څنګه چې حافظي صاحب هم اشاره ورته وکړه څنګه دا حیات چې دا حیات چلته تللی دی له افغان سوداګرو سره به هم وګوري دوی به هم واحد شي دوی ته به کوم امتیاز قائل شي مثلا لکه څومره چې خبر يم د افغانستان یو ډیر لوی سرمایدار علي کوزي صاحب په ترکیه کې دی او ځین وخت به په ځینو غونډو کې هم برخه اخیسته فرضاً علي کوزي له کسان چې په افغانستان کې ډېر زیات سرمایه‌ګذاري هم کړې ده یا لږه کسان سره به وکتل شي دوی ته ځین امتیازات قائل شي.
ډېره مهرباني خدای مغه مرکز مشر خو زموږ د هیئت مدیر محترم غړی د پاک افغان رئیس محترم خان جان علي کوزي صبر سره دی
نه بل علي کوزي
بل عبد الرحمن الکوزی باندې زه تقریبا حال نه پلرم شدلته تشریف لري کنه لري ولې دا غسر مې گزاریال ته شروع ده او په افغانستان کې غټه سرمایه گزاری کړه دا هغه افغانستان کې ډیر شي ارتباطات لري حالت سرمایه گزاری دا سرمایه گزاری سره د افغانستان خلک او د سکتور منه د ښه خپل نیکې سلامونه زموږ ډیر درن مشر او اقتصادي چارپورو ډیر لوړ متخصص جناب حفیظ صاحب ته وړاندې کوم د دې وکړي جوړیزما موضوع دا غږ دغه سفر هم په همدې موخه دی چې د افغان سوداګرو سره وګورو او د ترکی سوداګرو سره وګورو په دې کې بل موخه په اقتصادي چارو کې موږ نه وینو موږ غواړو چې خپل افغان سوداګر هم وه څول سي چې کم مشکل کم خند دی په وړاندې سړي باید افغانستان ته د نه راتلو خند دی او کم مشکل ان شاء الله کوشش وکړو چې د خیر سره دی افغانستان ته تشریف راوړي او واده هم سوي دی چې دی برځي ټول افغانان په دې متحد شي څنګه وکول شي په افغانستان کې سرمایه گذارو کې موږ موخه سلام دغه د افغانستان پر سرمایه گذاری کی د افغانستان په مادونو کی په ټول برخو کې باید خپل افغانان برخه واخلي افغانان باید خپل په مابین کې غټ سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او د غټ سهامي شرکت د لاري وکول سي چې د افغانستان په عمراني پروژه کې برخه واخلي په تور د مثال لکه برق جناب محترم پی سي تشریف لري دې ته به تر معلومات موږ نوستو کولای چې یو سوداګر په میلیونو ډالر سرمایه دی کی یا سل میلیون 200 میلیون یا 1500 میلیون یا 400 میلیون موږ غواړو چې دا سامي شرکت تلاري ټوله تجاران باید سم گزاریک مثلا برق درته وایم برق په افغانستان کې یو مهمه او عمراني پروژه ده او د زیربنا زیربنا د موږ تقریبا د کال د 400 میلیون ډالر برق موږ ورانیسو او تاسو ته به تر معلوم ده چې افغانستان زغال هم لري او د اوبو پټنشلونه هم لري د بادي برق هم لري او سولري برق هم ارچا لري تر دا اوسه پر تقریبا په افغانستان کې 15% ز فکر کوم یا 40% یا 20% خلک به د برق څخه استفاده نه کوي ولی په ډیرو په محدود شارو کې برقونهسته او په کلو په باندې کې تقریبا خلک د ډیر عادي سولر او بیټری څخه د برق لپاره استفاده کوي دا ټول خلک برق ته ضرورت لري زموږ زراعت میکانیزه کولو ته ضرورت لري زموږ ترانزیت کوم غواړو چې افغانستان جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره مشلو د دې د ترانزیت لپاره لارې چارې په کار دی او سرمایه گذاری په کار ده په خپل د کوکنارو بجل چې اوس خلک پومبې ته مخه کړي ده یا هنګ ته مخه کړي ده د دې د میکانیزه کولو لپاره د دې د روش لپاره د دې چې موږ څنګه کولای شو د پومبې څخه غوړي جوړ کو او هغه پروژې چې د تفاف پالیسي وي هغه پاپریکی چې وي د هغه د انکشاف پر کولو لپاره کم پلانونه باید وکړو دا کیږي چې یوازې چې افغانستان دوه تلويش کال جنگ تیر کړی دی او د دې لپاره لازم او ملزم ده چې موږ د خارجي متخصصینو په مرسته د خارجي سرمایه‌ګذارانو په مرسته افغانستان کې پیسې شته سرمایه‌ګذاران پیسې لري ولې موږ غواړو چې موږ پیسې باید پرداسي پر یو پلانینګ پروژو باندې ولګېږي چې هغه د افغانستان د اقتصادي رشد لپاره
مننه مومنسب حافظي صاحب د لپاره چې تاسو بیا لمرسین او دا پښتنه به کم تاسو له 2013 تر 2019 کلونو پورې د ایکو د اقتصادي همکاریو د سازمان د سوداګری او صنایعو د خونی مشی کوله او ترکیه هم د دې سازمان غړې ده بیا هم که څه هم د سوال یو ډول تکرار ده په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات ده شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي
ترکان خو
ډېر لیوال
دي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي زه خو دې اترسه مې تر شلمو پورې وم
بله او بس
او وخت هم دوه دورې مرسیال ومه د لوی رئیس دی کو تقریبا نه کال په لپسې زه ایکو کوم او زموږ دفتر هم دلته په انقره کې دی اصلا د ترکان سره مخصوصا د اوسنۍ رئیس او تاسو ولا سکار کیش دی رئیس دی او تاسو د ترکیې مدیر مختلف څنګه دی او د اعتماد ور دی ځکه چې دا ټول د ترکیه د سوداګری د خونو ازادي ترای ورکی د مقتدر صدیق پرسونلټی د دې لیوال چې په افغانستان کې اوسو کې کله حقوقي موانع نه ترکان په معدنو کې ډېر سلری لیوال چې تل کارو کې په ساختماني چارو کې په سړکانو کې په نور د مسکونی او تجارتي ساختمان لپاره دوی بالکل علاقه مندي لري ولې دا حقوقي معنی ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي او دوی ځینې نور محدودیتونه لري په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي مثلا 777 والا چې دي هغوی دا د کجکتي بند رغولي دي په عین زمان کې د کندهار د لمریز برېښنا 15 میګاوات جوړ کړي دي هلته ډېر هلې ځلې کوي اوس هلته د بتوني پایې جوړوي د برق د انتقال لپاره چې مخکې پاکستان سره راوصل کېدل دا کارخانې هم دوی جوړ کړي دي نور د لیمک نومېږي یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې یو بل زازان نومېږي بل یې مورال دی دوی هم هلته غوښتل چې ما سره هم تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چېرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي
موانع د سرمایه گذاری مخه نیسی په افغانستان کې
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو سپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو د ترکیې سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپي احمد شبریم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو سید زاکر شاه سادات د فیسبوک لاله یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات او خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي عالمی زبیر لیکلی دی چې مشته ستغه خبره کړې ده نو داس په وایم د لیکلی دی زمانه زار لازم نشر کړی تاسو او تاسو درسنی کارکونکې د پردو غلامان دی وروره نه یو غلامان دا وطن شاید تر ډیرو په موږ باندې ګران وي خو په تا به هم ګران وي هم د فکر کوي عبدالحلیم شاکر لیکلی دی سلامونه اومنه د طالبان حکومت وای زموږ حکومت او اقتصادي پلوه خود کفاده او په خپل اوایدو درېدلې ګران افغانستان په نوم یو لیکلی دی زموږ سفلای کړی او دغه اعلان کړی دی جمیل جهاد لیکلی دی د دوی تک به ترکیه ته کومه ګټه و نه کړی وحید امینی اوشت پیغام را سره شریک کړی دی السلام او رسول کی ترکیه ته طالب چارواکو ورتک هیڅ ګټه نه لري او اسد الله محمد خیل لیکلی دی لایکونه مو زیات شي ویډیو کوم شي ویډیو دی هم بل موضوع لیکي او حکیمی مسافر حکیمی لیکي د پیغام نل وصل کیږي پښتو یې لیکل دی خو نه په پښتو مست یې لیکل دی او افغان کینګ په نوم لیکل دی زموږ دا غوښتنه ده ملا برادر څخه دی چې د خفه ورونو پر سر د لاس ور تیر کړي خوشاله دی کړي او دغه دی اوریدونکو پیغامونه چې لته سره شریک کړي لدوی مننه کوم چې ازادي راډیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي آزاد صاحب مخکې حافظی صاحب دا خبره کوله چې حقوقي موانع باید لري شي حقوقي موانع څه ډول لري کېدای شي چې پنګونې ته زمينه ډېره مساعد شي
چې موږ په حقوقي لحاظ ته د هوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې د ملګری ملتونو د منشور لمخې د انټرنیشنل ترانزیکشن یا انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن د مخې نړیوال تجارتي راکړه ورکړه د قانون لمخې کیږي. او دا قانون هغه وخت ممکن دی چې یو هیواد بل هیواد په رسمیت وپیژني. کله چې یو هیواد په سیاسي لحاظ په رسمیت نه دی پیژندل سوی په دې باندې مومن صاحب او هر څو دا بحث کوي چې یار لاسته ژوند نه څوک نسلی. دا یو واقعیت دی. تاسو د نړۍ ته دا نه سویلی چې موږ لاسته ژوند نه څوک نسلی ځکه چې تاسو نه پیژنئ. نو د نړیوالې تجارتي راکړې ورکې انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن له مخې یو هیواد په بل هیواد کې پانګه اچونه کوي هغه باید رسمیت سره ولري، رسمیت پیژندل شوي. فرض کړئ که سبا یو ترکی کمپنۍ راځي، همدا د ملا برادر سفر نتیجه ورکوي، په افغانستان کې پانګه اچونه کوي، او هلته لکه مخکې چې ما په خپله خبره کې یادونه وکړه، دوی د یو حقوقي دوسیې سره مخ کیږي. دا دوسیه به په کومه محکمه کې حل کیږي؟ هغه محکمه چې هیڅ مشروعیت ونه لري، او که هغه محکمه چې هغه د افغانستان بهر وي، بیرته په ترکیه کې وي، نو مقابل لوری افغان لوری چې هغه سره دعوه لري که طالب دی یا نه دغه واکمني ده او که شخص دی، دغه په حق کې دا فیصله نشي کېدلی. دا خو طبیعي خبره ده. دا یو ډېر طبیعي حالت دی په محاکمو کې چې کله نیول کېږي. دا یوه برخه چې د رسمیت پیژندنو بحث دی. دوم بحث دا دی، ما مخکې په خپله خبره کې یادونه وکړه چې یو پانګوال داسې دي لکه دا کوتر یو دا مرغان چې په ډېر مهارت باندې دا په چوچو او په دانو باندې سره راټولوي، بیا چې وړه غونې شګه ور واچوي دا په هوا کېږي. پانګوال لپاره د هغه تر ټولو هغه هر څه هغه پانګه ده. د هغه لپاره ته په قانوني لحاظ کوم مسؤلیت لري که سبا چېرته بیرته دغسې حقوقي دعوه رامنځته کېږي او قسط چې رامنځته کېږي، کومه تجارتي محکمه ته لري، د کوم قانون له مخې؟ کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو چې افغانستان یې نه لري، خو د هغه په رڼا کې عرفي قوانین راځي او په هغه کې بیا تجارتي قوانینو راځي چې هغه نړیوال ترانزیکشن او بیا داخلي پانګه اچونو ته مسؤلیت ورکوي، هغه په افغانستان کې مشروعیت نه لري. درېیم بحث دا دی د کریډیټ لیټرز آف کریډیټ بحث دی. په نړیوالو پانګه اچونو کې بزنسونو کې دا د سندې لکه زموږ ځینې تجارت په خوا باندې په بوجي کې پیښې تدی وي بل ځای ته انتقالولې. کله چې نړیوال پانګه چوان صاحب راځي، هغه د لیټر آف کریډیټ لمخې چې بیرته نړیوال معتبر بانکونه د یو سرمایه لري هغه په کې حسابونه لري، هغه بانک هغه ته لیټر آف کریډیټ ورکوي. ځنه په کوم مومنت سره لیټر آف کریډیټ په حق باندې څومره معلومات لري کنه زموږ سره شریکي. دا په افغانستان کې وجود نه لري ځکه د افغانستان بانکي سیستم په نړیوال بانکي سیستم کې یو غیر قانوني سیستم دی. نن هغه هیڅ ډول نړیواله حواله نشي کولای. نو کله چې لیټر آف کریډیټ نیوي، هغه ته بیا هلته قانوني موانع ایجاد شوي. لهذا اقتصاد سیاست د ملاتیز او سیاست د اقتصاد د ملاتیز دی یو له بله، البته په هیوادنۍ کچه دا د دوکانداري بحث نه دی، د دولتونو
داستاسو درې خبرې چې حقوقي توسیه به څرنګه حل کیږي، قانوني مسؤلیت به څرنګه پانګوال ته ورکول کیږي، او د بانکونو ستونزه به له مومن صاحب سره شریکه کړو. مومن صاحب، که تاسو توضیح ورکړئ لطفا.
آزاد صاحب خبرې ما واورېدلې. زه فکر کوم چې دوغنه معلومات به نه لرو، لکه آزاد صاحب ولي د افغانستان په کچه باندې یا د همسایګانو په کچه باندې تقریبا زموږ سره معلومات شته، او تقریبا دا معلومه خبره ده چې د افغان پانګوال دا دوه کاله تقریبا شپږ میلیاردو ډالر افغانستان ته امپورټ شوی دی. دا څه نه دی شوی، دا د افغان سوداګرو پنوښت باندې مشکر دی. مش په دې کې قناعت لرم زه د آزاد صاحب سره چې موږ به د حواله د سیستم سخت کار وکړو. موږ ضرورت لرو چې بانکي سیستم ولرو، ولې څه وخت بانکي سیستم در باندې بندي دی؟ د ملل متحد په قطعنامه کې یا د امریکا د مالیه وزارت په دغه کې هغه پر افغان سوداګرو باندې بندیز نشته، ولې بیا هم بانکونه د ډار له وجې څخه نس کولای چې د افغان انسان پنګوالو ترانسفر وکړي؟ نو لهدا مشکلات دی په دې کې. ولې خو بیا هم موږ هغه خپل د کارونه پر مخ بیاوی، افغانستان څخه تقریبا تیر کال 2 میلیارد صادرات سیو، چې دا په تیرو شلو کالو کې دا اولین ځل دی چې افغانستان څخه 2 میلیارد صادرات کیږي. یعنی په درې کال کې تقریبا موږ په درې کال د مخ خدمت صادرات یو 140 میلیون او په 1490 کال کې په 401 کال کې 1220 میلیون وس. تیر کال په 401 کال کې زموږ په صادرات چې ودا 2 میلیارد ډالر و، د دې پیسې هم را انتقال شوی دي، نورې پیسې هم په انتقالات شروع دي. بانکونه هم لږ د ښکار کې خو په هغه صورت سره چې زموږ کارونه شاید دوبای دي چې د افغانستان ضرورت په هغه سره کار نس کولای. اوس چې کله ولې موږ غواړو چې موږ باید لکه نور مملکت
شرکتونه چې کار کوي د ټولې دنیا سره پیسې ترانسفر کوي یا لیږي یا نور سیستمونه دي لکه سویپ سیستم چې دی نور سیستمونه ملي سیستمونه چې دی دغه انټرنیشنل د ترانسپورت سیستمونه چې دی هغه سیستمونه باید ټول په افغانستان کې فعال شي. افغانستان ته تاسو وګورئ هر ورځ تقریبا یوازې د خوست ولایت تقریبا په ملیون ډالر راځي چې دغه خلک په بهر کې دی او کار کوي. هازل کیسه قندهار هرات ته افغانستان ته په ملیون ډالر د ورځې راځي او دا خپل خلک خپل کورو ته راځي په ملیون ډالر دا سن دي چې راځي دا اګرځي کاروبار شروع دی. ولې موږ غواړو موږ هم د نړۍ یو جود یو موږ غواړو چې خپل کار یو قانوني کار وکړو. موږ نه غواړو کچېره موږ ډیر د حواله جات څخه کار وکړو. تاسو ته به تر معلومه ده موږ پیسې د سپینې پیسو د لارې څخه توریږي ترڅو به موږ په حواله جاتو کې کار کوو. دا تقریبا کوم د غټو کمپنیو څخه کمشان رانی سو موږ مجبور دي د دوبۍ څخه خپل ترانسفر کوو
مشکلات ده مومس ووشه په دوه کې سي دي امریکایي پلاوی او دي طالبانو ترمنځ کومي خبري کړي په راپور کې دا خبر هم شوی وسی ځینې تحصیلات امریکایانو طالبانو ته په بانکي سیستم کې ورکړي دي. دا څه تحصیلات
تقریبا دغه زه خو سم هم دلته په سفر کې ملز ما سره یادشته نو در دوه سفر مشته نه دره رسیدلې چې کوم تحصیلات ورکړي. کچېره په بانکي سیستم کې تحصیلات ورکړي دا فکر کوم د افغانستان د خلکو سره یو لوی همکاري ده چې ورکړي. موږ هم د په بانکي د اسانچاو غوښتن کې چې باید زموږ بانکي سیستم له کنور دنیا اسانچاوي ولري او په د نور دنیا سره موږ د بانک دلاري وټلل ځنه هیڅ تاجر نه غواړي چې په یو غیر په یو داسي سیستم باندې د دنیا سره وصل سي چې هغه په دنیا کې اوس معمول څخه لویدلې دي. نو دا زموږ غوښتنې دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه افغانستان یو موږ د افغانستان حکومت سره هم ډیر وژا په وژا کار کوو. یعنی هغه تحصیلات چې تر منسسي وي دي شاید بعضی دوستان به په خارج کې تشریف ولري هلته به ناستي موږ دلته شهیدان موږ د دې دغه کو د دې ډیر موږ دغه چې په افغانستان کې تقریبا د مخه در دي چې موږ د دوه کال در مخه هر واسطه شاید بس دلته درې سو انسانان د ورځې قتل کېدل. دا اوس د مابین د پلار څو سړی د بدخشان تلای سکندر ته د کندهار تلای سي بدخشان ته بلې خواته للی ارزو دغه د چنورم کارونو پر مخلص ملک ول توایفه نه ویل ته یو ترانزیت په یو موټر را بار کې په ترانزیت ته مشکلات پیښ د لوس ترانزیت اسانچا د تقریبا د 200 موټر سره ترانزیت په دچیر دوه کال کې تقریبا 300 موټر ته قتل دي. یعنی دغه تحصیلات چې تل دي موږ نه غواړو چې د لکما د مخم شو ویل نو کنړی پر رسمیت نه پیژني کزم په سی نه انتقال دلی د بانکو د لارې نور به موږ به کار کښنو په افغانستان کې به کاروبار نه روزګار باندې تاسو ته اطمینان درکوم چې په افغانستان کې به د روزګار به ان شاء الله د افغانستان خصوصي پور په دی باندې اخته دي چې قرار قرار او پډیر او شهرانه سره د پرمختځي او ټول تدابیر ګوري چې په تدبیر سره به تدبیر باندې حرکت نکړي. ډیره مهرباني کما ته اجازه راکې نظر سم هنیم سات واده در سره کړو هنیم سات پر اسونو کوم
چې مننه کور ودان چې خبرونه کوم برخه سره واخسته.
ډیره مهرباني
صدات کټاست تراشم د ترکیه ته د طالبانو پلاوی سفر وکړ تر دې مخکې قزاقستان ته سفر کاوه او هلته هم جنې پانګونه وکړه. د دې خاطر چې له افغانستان یو شمیر تکړه خلک هم وتلي دي پرې شک نسته سي هغه په اقتصاد په هدل او زده کړې کړي وي په دغه شرایطو کې کچیرته دغه کسان چې هغه په اقتصادي چارو باندې سم نه پوهیږي او د اوږدې مودې لمخې هغه وکیل دی په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي ځینې ستونزې به رامنځته نشي. ساده څه
خامخا د دې ستونزې به رامنځته کیږي لکه مخکې چې جناب آزاد ته ورته ډېر په جزئیاتو سره وضاحت ورکړ. دلته یو نړیوال تضمین تونو نه لري، دلته یو نړیوال معیار شتون نه لري، دلته یو نړیواله محکمه چې دا وی په اساس باندې فیصله وشي. دا شان به وي ما مخکې ویل چې د دوی نیت به د خیرازي په حساب خوي خو طرز العمل غلط دی، بالکل غلط دی. او دا طرز العمل یوازې په امیدونو په هیله نه کیږي. هغه کورنۍ وظیفه چې دوی ته سپارل شوی دا کورنۍ وظیفه نه چې دوی کامیاب سر پورته نه کی څنګه به د سیمه هیوادونه او نړۍ پا په دې اعتماد وکړي چې یو سړی خپل کورنۍ کار کې پاتې راغلی وي او په اصطلاح وایم ناکامه راشي او د هغه نه بیا تمه ولري چې ما سره په دې برخه کې په اصطلاح پانګونه وکړه. هغوی چې په کورنۍ کې په حساب ناکام راغلی په خپل وظیفه کې، نو د تاسو هلته مسلکي افراد مثلا په د اساسي پوستونو کې چې هغوی واقعا کولی شي چې دغه ټولنه د دې حالت وباسي، نه شي کولی چې داسې کسانو باندې دوی اعتماد او یو واځي خو په طالب شایو مولا شایي باندې نظام چلیدل نشي. د ملک دوه کال کې یو اساسي قانون نه رامنځته کیږي، یو تعلیمي نصاب نه رامنځته کیږي، دا تر څنګ ځینې نورې ناخوالې دلته او هلته د بشر حقوق په حساب تر پښو لاندې کیږي، ساري محکمې ځینې کې لا کیږي. دغه ناخوالې دي دغه چې دننه په کور کې د دې دنده ده چې په دوه کال کې دوی باید په دې بریالي شوي وای او د دوی مثبت ګامونه هم باید سره په ګوته کې ولې نه کمکاري زم چې دوی راوسته کم د مار کارونه چې دوباره شروع کړی دي. هغه پروژې چې کم د داشه سب غنی د وخت نه پاتې دي، هغه نن کله پاتو هغه د څه چارې پیل کړی دي یا د اوبو د مدیریت په حق مثلا همداسي. لکن دغه ټول شان ترڅنګ چې تا نیمه بدنه فعال جوړي ته په یو لاس باندې هیڅ نشي کولای، دا یو لاس به تاسو ته خو د دویم لاس درسته یو ځای نشي. تا ټولنه کې دا نیمه بدنه فعال کړی دا دوه کاله د دې نقصان به څو کاله غالو چې دا کوم کسان چې ستاجر وي ډاکټر نشوي، ته د اخر کال د پانتون انجینران نشول، ماستر په اصطلاح د اقتصاد پوهان وو، دا اوس معلمین وو، دا نرسان، دا یو تولید نه په دې د ټولې دروازې ور باندې کړی.
مننه
نه ممکن ده په داسې کم ولرو، لکن د خپل کورنی کار دی باید تکمیل کی، کچیر هغه تکمیل کو د ولس مزره دې په حساب مشروع نظام جوړ کړو، بیا ته هغې نه تمه کولی شي چې نړۍ هم در سره ګام وکړي.
مننه سادات صاحب. آزاد صاحب، دا اوس چې تر دې برخې د دې بحث را رسېدلو یو اصلي موضوع دا وله چې د افغانستان په بانکونو باندې چې لګېدلې بندیزونه دي دغو ستونزې جوړې کړې دي. مومن صاحب هم دا خبره کوله، څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې دغه بندیزونه به کله لرې شي؟
شیبر صاحب، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې اقتصاد او سیاست یو د بل سره تړلې دي، لازم او ملزوم دي، یو چې نوی بل وجود نه لري. دا بندیزونه هغه مهال لري کیږي کله چې تاسو دننه په افغانستان کې لومړی سیاسي مشروعیت پیدا کوي او بیا نړیوال مشروعیت پیدا کوي، او تر هغه وړاندې چې نیتی ساده ګامونه چې هغه دې باندې موږ تاسو په دا یو کال کې بحثونه په ګوتو کې ډېر وخت وته، هغه ډېر ساده شیان چې ټول نړۍ د هر هیواد هر ډول اساسي قانون چې وي، په هر فکر چې وي، ټول مذاهب یو شي ته ټول ملامات ده، ټول سره ته شکر دی، هغه بشري قوانین دي چې ټول درنښت تللی په افغانستان کې، دا هر ورځ ټول لاندې کیږي. کله چې بشري قوانین په دغه کچه باندې ټول لاندې کیږي، کله چې هلته د انساني کرامات چې دی په خپل د ویاندویان د مشران دا وایي دي چې هغه کسان چې طالب نه وي، د طالب سره نه وي، په طالبي فکر نه وي، هغه حتی د حیثیت په ادعا نه شي کولای. نو کله چې وضعیت په دې کچه باندې وي، تاسو هیڅ ډول نه شئ کولای چې نړۍ سره هممهاله هغه وکړي، قدم ووهئ. نو دغه مشروعیت په کور د نن او د باندې تر څو چې نه ترلاسه شوی، بانکي سیستم به همداسې فلج وي. د بانکي سیستم هغه برخه په دوحه کې چې تاسو له ښاغلي مومن څخه پوښتنه وکړله، او تاسو وایئ ولې د دغه په شخصي لحاظ او انسان په توګه او افغان په توګه د تخورا ډېر درش لرم، اما په فني او مسلکي لحاظ دای دې ور نه چې دغه کنه شي. دی ولې تر کریډیټ په حق له باندې معلومات لري په دوحه کې کوم معلومات کوم خبرې سوي دي، هغه د افغانستان د بانکي سیستم هغه برخه چې هغه د بشري مرستو لا چټکی کړی دی، هغه تاسو سره دي د طالب تر واکمنۍ لاندې کوم بانکي سیستم چې د دولت په شکل باندې هغه بندیزونه به تر هغه پوري وي تر څو پوه شي په طالب کې په ټول کچه باندې په نړیوال فرهنګ د منلو بدلون په دکې رانه شي. او موږ چې د افغانستان د اقتصاد خبره کوو، مخکې مومن صاحب لري ولاړې خبره وکړه چې خلک میلیونونه ډالر د ورځې افغانستان ته لیږي، خو همدغه مزدوران چې د باندې مزدوري کوي کوټه لیږي، هلته خپل خپلوان دي، همدغه چلیږي. کنه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه بشري مرستې نه وای، او دغه کاروبارونه چې خلک مزدوري کوي د باندې کوټه لیږي، دا کنه وای په اړه به څلور مړ کېدل شپږ نه فیصد د دوه وخت ډوډۍ نه دي. د اقتصاد لپاره، د اقتصاد د رشد لپاره ګورې ته ټول مهمه موضوع دی، او هیواد ته ټول ستره قوه، ستره پانګه هغه بشري قوه ده. نن د مغزي تخلیه کچه کوم رواخلو په تیر کال د راپورونو لمه کې شم، دغه ساسو د پرسنې کې موږ تاسو خبري پر کړی دي، تر شپږ سو ډیر تیر کال، تر شپږ سو ډیر د کابل پوهنتون استادان د افغانستان څخه وتل،
په د هر مسلک خلک له افغانستان څخه وتلي دي او هر مسلک آلته خپل اقتصاد
پونتونه
او تلیفون ټول خوندان او تل د اقتصاد مسلین دي پر باندې کول د اقتصاد خصوصي پونتونه د شیما نو کله چې ستا نوې فیصد مغزي تخلیه له هوا څخه جریان ولري یا کادر له هوا څخه وتلي ترکیه نه چې د امریکا کمپنۍ مالته ولرځي ته پچا کوي کوم لا خو نه شي کولای.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
صدف صاحب د دې له خاطر چې دا پروګرام راغونډ کو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبان محلي ځلې شروع کړي دي او قزاقستان ته سفر وکړي او اوس ترکیه ته سفر کوي او غواړي چې پانګونه را جلب کړي دوی خپل دغه تبلیغ کوي چې په افغانستان کې امنیت دی وضعیت په کومه خوا روان شي یا پانګونې به را جلب شي او که دا وړې پانګونې به را جلب شي وضعیت په اقتصادي او څه بهتره شي ورسره او کنه او کنه کې شي څه باید وشي
دا ټول دې پورې مضبوط دي چې سړی دغه لمړنۍ خښته د دیوال څنګه دي دا لمړنۍ خښته د کاغذ کې خو ده دا دیوال تر پایه پورې کوږ دي ما مستر زونه وکړه چې دې ټول شیان د پاره اساسي بنسټ په دننه هیواد کې مشروعیت دی په دننه هیواد کې اعتماد ترلاسه کول دي مسلکی نظام جوړول دي او د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې ځان عیارول دي لکه نور و 50 اسلامي هیوادونو چې ځان جوړ کړی بیا په گاوند کې د سالم رابط ایجادول د امدغه مشروعیتونو په اساس باندې کیږي دا یو اعتماد فضا جوړیږي بیا چې تاسو مثلا نړیوال قوانین ته تمکین کوئ دا غتر سیوري لاندې خپل اساسي قانون ته بنسټ ورکوئ او بیا تاسو اساسي قانون مثلا کته اساسي قانون کې هر نقصان وی چې دوی وایي چې د شریعت خلاف هغه مادي دي اصلاح په دې دوه کال کې د اقل دی چې دومره کس پیدا نشو چې یو تعلیمي نصاب جوړ کی یا اساسي قانون اصلاح کی یا د اقل دی په ابتدا کې ویل چې د زار شاد وخت اساسي قانون وکړو ولیکن تر پای پورې تر نن پورې چا وضاحت ورنکړ لنګ مخاله او ګډ مخاله پلانونه معلوم ندي غیر مسلکی افراد په مسلکی پوسټونه کې لکه خکل شوی دی د مدرسونه یعنی ولس یو دی واکی پاده لکه مخکې چې آزاد سب ویل ډیر مسلکی استادان دي ته ارشل تر شپږ سو زیات چې دی بهر ته وځي د لپاره چې نور چاره نه و دروازې د غبر ته بند شوي او دا غتر څنګه ځینی استادان سره د نور چینلونو کې روزمره په یوټیوبرانو سره ګوري چې په خاورونو کې مرکی کوي سړي زړه ټوټي ټوټي کوي چې استاد خپل د ماسترۍ سره د پی ایچ ډی سره د کراچۍ شاته ولاړ یا ترکاري خرڅي یا چپلکی او یا مثلا پکوړي جوړي یا بولاني ایا د افغانستان په تاریخ کې دا کړه تکرار شوی و په موږ خو د شورویانو په اشغال کې هم چې معاصره و د هرې خوانه موږ داسې حالت لا نه لیدل نو دا شهر اصلاح وړي ته چوسوي چې ته حاکمیت لري په تلور د شولاتونو کې جګړه نشته د ګرچې د جګړې یو طرف اومده لامل تاسو وي لکه اوس چې نشته خو دا نور شرایط تاسو پام وکړي د حاکمیت چې تاسو تر لاس لاندې دی د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مخ واچوي نصاب زر تر زره په مخ واچوي خويند لورګان باندې تعلیم دروازې کار دروازې بند کړي د خلاص کړي بیا نړیوال ته چیلنج وکړي چې ښا دا وګوري دغه موږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو تاسو ویل موږ خپل کارخانه خلاص کړي دا کورنۍ کار مو وستا چې راته وایي چې تاسو د نړیوال قانون لاندې څنګه راځم را دکوي
مانه نه صادق صاحب په لاندو په آزاد صاحب نظر هم وخت له آزاد صاحب تاسو څومره هیله من یاست او څومره ناهیلي
روان وضعیت ته پکتو او د وکلنۍ مشاهده ته پکتو همدارنګه د طالبانو موقف ته د دوه کلو ته پکتو په دغه ډول چې وضعیت روان دی ناهیلي ډیروي او سربلې په افغانستان کې روان دی په ځانګړي توګه د عامول سره چې څړول برخورد کیږي او هغه د سره کوم وضعیت سره مخ دی دا ناهیلي ډیروي لکن ز بیا هم هیله من دی چې کژدوی ک نا وخت به تغییر برازي ځکه دا وضعیت همدغه چې دوام نشي مملای نړیوال مجبور مکلف دي چې د افغانستان په قضیه کې مداخله وکړي هغه ډول چې افغانان غواړي قسم مداخله به تری بده د پوری کیږي او دا وضعیت به بدلیږي لکن څه چې طالبان که حالې ظلم کوي د افغانستان د اقتصاد لپاره لکه دا وضعیت د افغانستان د نورو بهبودۍ لپاره هغه کې هغه ظرفیت نشته کاته نیت صرف صد هم سم یغه نشي کولای نو لهذا د هغه ادرس توقع نشته خو په ټوله کې د افغانستان یو شاو افغانستان د پاله د حلوزلو دروازې وسم پرانی سي دي او دا کار به کیږي خدای کول
ډیر مننه آزاد صاحب چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته. ساده صاحب له تاسو هم منندوی یم. له یونس مومند هم مننه کوم چې په خبرونه کې ګډون وکړ، او همدارس له سرخ شافیزی صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
تن تارو جو